پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه نن یک شنبه ده د غوی یا ساور یو لسمه د می لومړی نیټه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هغو اوریدونکو دي چې کوچنی اختر نن منځي، دغه اختر مبارک وي. خبرونه په خبرونو پیلوو. په افغانستان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوې، خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په ښار کې لږ خلک تر سترګو کیږي. دغه ورځ د اختر لمونځ ته لږ خلک ورغلي وو. دا لومړی ځل دی چې د پخواني دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یوه وخت اختر نه کوي. سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دایش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنې کې چې ماشام محل وسوه یوه شزه وجل سوی ده. د کابل د امنی قمندانی ویان خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د درې محافظې په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکی مین چاودنه کړې ده، چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شان درې نفره نور زخمیان شوي دي.
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روانې می میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوږد لاریون وکړي. عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري، تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي. د تازه اعلان په ځواب کې د پاکستان نوی حکومت څه نه دی ویلي. اوکراین پر روسیې تور ولګوه چې ځواکونو یې په جنوبي ښار ماریوپول کې له یوه موزیم څخه قیمتي لرغوني آثار لوټ کړي. د ماریوپول ښاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي تلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی وي چې د ماریوپول موزیم یوې چارواکي ویلي چې د دوی کارکوونکو د موزیم قیمتي خزانه د یوې تکاوۍ په بکسونو کې پټه کړې ده. روسیه د اوکراین د دریم ستر ښار اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکي یا رنوي د توغندي برید وکړ. د اوکراین د جنوب عملیاتي قمندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټ وشتل سو چې له کابل د اودیسا له هوایي ډګر څخه کار نه سي اخیستل کېدی. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډېره ګرانه ده د روسیې سره دی د سولې خبرې وسي. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې طالبان وایي هغه کسان به محاکمه سي چې د دوی د عفوې له فرمان څخه یې سرغړونه کړې وي.
هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي. د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي.
د طالبانو د عمومي عفوې د فرمان په اړه له یوه شنونکي سره خبرې کوو.
په افغانستان کې پخواني پوځیان ضرورل شوي، شکنجې شوي او یا هم وجل شوي دي، باید په جدي توګه سره دا تعقیب شي.
په کونړ کې نن د اختر په ورځ کې هم ځینې ماشومان په کارونو بوخت دي.
زه یې هم دغه شان دلته بازار کې پالش کوم، بس چې چا وشي کوټه ولو کوم نشته زو.
که څه هم خلک وایي چې په اختر کې خپل امن ته اندېښمن دي، د طالبانو حکومت وایي
هیوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خبرونه په دویم نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست یو ور بیا دی د هغو اوریدونکو کوچنی اختر نیکمرغه وي چې دغه ورځ نن منځي. د طالبان حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر په خپل اختریس پیغام کې لیکلی د دوی د مشر هیبت الله خونزاده د عفوې فرمان چې چا نقض کړي، که څه هم شمیر یې کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو جګپوړي چارواکي په دې اړه په زغرده خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړي او یا ویلی چې په اړه یې څېړنې کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخوند عفو له فرمان څخه سرغړوونکي به د شریعت د احکامو له مخې محاکمه شي. دا خبره د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریس پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپونو له لارې رسنیو سره شریک شوی پکې راغلی. هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي، د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوی چې د دې کسانو شمیر ډیر کم دی، خو جزئیات نه دی ورکړی چې په کوم شمیر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړ پوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې لدې د طالبانو حکومت د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې ادعاوې رد کړې او یې ویلي په اړه څېړنې کوي. د یادونې وړ ده چې د پخوانی حکومت د کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس شوي چې رسنیو راپورونه هم پرې کړي دي. دغه شان ازادۍ راډیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوری نظام د یو شمیر کارکونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړې وي چې ادعا یې درلوده د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم تریتم دي. دغه شان د تیر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محاکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تم کړی دي. خو د طالبانو حکومت هغه محل دا راپور رد کړ. تر هغه وروسته بیا د نړۍ دوه شتو مهمو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړه ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي عفو سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان مریض کال په وری میاشت کې خپور شوی وو ویلي وو چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر نظام 1500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ور کړی دي. په راپور کې راغلی وو چې دوی د غموندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابر کړی. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یو برخه کې لیکلي چې د عمومي عفو په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تششمنه وه خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړی وو.
ومردل چې د طالبانو حکومت د کورونی چارو سرپرست وزیر ویلي که هر چا د دوی د عفو له فرمان څخه سرغړونه کړې وي د ده په خبره د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه سي. د افغانستان له بېلابېلو برخو د پخوانیو دولتي کارکوونکو پوځیانو او فعالانو د نیول کېدو ځورول کېدو او حتی وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو له شنونکي احمد خان اندر څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه د افغان له فرمان څخه د سرغړاونکو د سزا ورکولو ژمنه مخکې هم طالبانو کړې وه، د دوی اقدامات کافي وو؟
د طالبانو د اسلامي تاریخ د وخت رسیدو سره سم کله چې دوی په افغانستان کې اسلامي امارت اعلانوي له دې سره جوخت د افغانستان د پخوانی جمهوریت ټولو کارمندان ته او په ځانګړې توګه د وسوال پوز نظامیانو ته د عفو فرمان اعلانوي. خو بیا وروسته لیدل کېږي چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې او نورو ځینو ولایتونو کې هم دغه فرمان په سمه توګه نه عملي کېږي. دولتي کارمندانو او پخوانیو نظامیانو ته شکنجه ورکول کېږي، لا درک کېږي او یا هم په مرموز ډول وژل کېږي. چې بیا هم طالبانو یو کمیسیون جوړ کړ تر هغه د دغه کړنو مخه ونیسي. خو کله چې د امریکا د متحده ایالاتو زینو بشری ادارو همداسې د سار ادارې او د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې هم دغه راپورونه خپاره کړل او ویل چې د 1400 تر 1500 نظامیان یا وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. خو بیا هم د طالبان اسلامي امارت په دې اکله د قومي او ځینې نورو اجتماعي شخړو بڼه ورکړه. وست دا سکاری چې په خپل د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر هم هغه خلکو ته چې د فرمان په تطبیقولو کې ناغيري کړی ده هغه ته سزا غوښته ده. دا په دې معنی چې په افغانستان کې پخوانی پوځیان ضرورل شوي، شکنجه شوي او یا هم وژل شوي دي، باید په جدي توګه سره د تعقیب شي او استخباراتي او کشفي ارګانونه هر هغه څوک چې پخوانی کارمندان ضروری او د سولې او د عفو فرمان نه سرغړونه کوي هغه باید ډیره جدي جزا ورکړي. تر هغه نورو ولایتو کې نورو ځینو طالبانو قمندانانو ته د عبرت درس وګرځي.
د تیر حکومت د کارکونکو پوځیانو عملاتړو د نیولو، شکنجه کولو او توقيف راپورونه زیات ورکول کیږي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي څه فکر کوي څه به پیښتي او سره وندي
کچری د دغه پیښو مخونه نوشي. زه باور لرم چې ډیر نظامیان به نور هم د وطن پریښودو ته مجبور شي او یا هم مګورو چې په افغانستان کې ځینې توریستي ډلې بیا سر جګوي او توریستي فعالیتونه کوي. کدا شي دغه نظامیان د پیسو مرسته خپل لیکو ته جذب کی او دا بیا د افغانستان اسلامي امارت او سرخوګي وی خبر دی چې د دوی زورون کو ته بیا هم هغه خلک چې د فرمان نه تد کی او خواني نظامیان شکنج کی هغه باید که په هر سطح افشا سی او جزا ورکول سی.
د سیاسي مسایلو شنونکي احمد خان اندړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کېدونکې د ازادي رادیو ته غوږ یست. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشحالۍ سره پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان د بېوزلۍ له کبله د اختر له خوښیو بې برخې دي. دغه ماشومان وایي چې د کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دینی عالمانو په خپل ویناو کې افغانان یو والی او ورورولۍ تراو بلل او ورسخه وغوښتل چې نور له جنگونو وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړلې، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درې څلور کلنه د جنگونو لړۍ پایته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو مډه شو.
څوک چې وسل لري خپل ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې سانتیاوي برابرې کړي، خو کوم ماشومان ته چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر نن د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي. یو لس کلن هماین په بازار کې د خلکو بوټان او سپلی پالش کوي.
لار مې هغه سپینګری ده مخکې اوسبکه اوس په کور کې ناستلې ده او زه یې هم دغه شاندل د بازار کې پالش کوو. بس چې چاوشي کورته وړو کوم نشه تزو دې کلی بس نه ماګلې نه مې مور کړې نه مې رور کړې دي. موږ خپل هم دسي و چې د خلک وینو دا بچي وینو خو پاک سپا خسته روان کړي، خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي.
پلان مای بار از تل تک ترانه چون سپو کم سر کور تا وړم می مو جامې کلی پلان ټایم ټول لري کلی جامې می ځا تا کلی مو ټایم کلی ټول ټول ټایم کلی.
بے سر پرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستي وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوخی ولمانځي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې شیزینه کارکونکي شکایت لري چې د کار برخلیک تر اوسه پورې نه دی معلوم. دغه میرمنو ازادي راډیو ته ویلي چې لا تو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت دوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې.
قبلا سورنوال بودم از زمان که حکومت امارت اسلامی روی کار
یلدا د هرات ولایت د سورنوالی د ریاست کارمند ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راهیسې ورته دفتر ته د تک اجازه نه ده ورکړل سوی. هغه چې اوس هم لدی ادارې ماش اخلي وای لا تو میستو راهیسې ده او نور همکاران د دوی د پر لپسې غوښتنو سره سره د طالبانو لولوري د کار د پایل پاړه مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی.
قبلا سورنوال بودم از زمان
زه مخکې سورنوالو له هغه وخت چې د اسلامی امارات راغلی زموږ ترخواګان یې نه درکړي. موږ هیله مند یو چې د نارینه وو تر څنګ ښځو ته هم د کار کولو اجازه ورکړل سي.
زنان در کنار مردان هم داده بشه.
د تیر کال د اگست په 15مه د واک ترلاسه کولو راهیسې طالبانو په ملکی او نظامی بستونو کې د میرمنو د کار کولو مخه نیولې ده، مګر په ښکاره ډول د یلدا په څیر هر څوک له کار پرته د معاش ترلاسه کولو فرصت نه لري. زیبا افغان په کابل کې د وزارت کارکونکې ده. په تیرو اتو میاستو کې نه د کار اجازه ورکړل سوې او نه هم معاش ترلاسه کړی دی. زیبا په ټولنه کې د میرمنو اړتیا ته په اشاره سره د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي.
موږ د دولت کارمندان وو او زموږ دفتر تر اوسه تړلی دی، هیڅ بحث هم نه کیږي او وایي معلومه نه ده تر اوسه باید صبر وکړي.
طالبانو په دولتي ادارو کې د ښځینه کارکونکو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار لپاره مسؤون او خوندي چاپیریال رامنځته کوي. د افغاني حکومت د شمیرو له مخې په سلو کې 1.5% دولتي کارکونکي میرمنې وي چې ډیری ښوونکي وي، خو د طالبانو له حاکمیت سره سم دغه میرمنې په کورونو کې نول سوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په هرات کې یو خبريال او دوه مدني فعالان په بند محکوم سول.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د طالبانو لولوري دی او خبريال او دوه مدني فعالانو نیولو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو خبريال خالد قادری، فیاض غوري او یو بل مدني فعال په یوه نظامی محکمه کې په زندان محکوم کړي دي. په ښکاره د دغو کسانو د نیولو انګیزه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو پر ضد لیکنې او تبصرې یادې شوې دي. د خبريال خالد قادری خور حمیرا قادری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ورور می خالد طالبانو په اړه د نظر لیکلو په تور د دوی په یوه نظامی محکمه کې د استیناف غوښتنې پرته په یو کال بند محکوم سه. په دې ورځو کې مې د پلار یوه پخه تر ښوونځي او یوه تر زندانه ده. له دې سره د خالد قادری یو نږدې خپلوان ازادي راډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط په یو لیکلي پیغام کې وویل چې طالبانو خالد د نظام د تخریب او پردیو ته د جاسوسۍ په تور زندانی کړای دی. د دغې سرچینې په خبره خالد قادری او دوه مدني فعالان د هیڅ ډول اسنادو پرته د طالبانو یوې نظامی محکمه په زندان محکوم کړی دی او په زور یې داسې سند ورته جوړ کړی چې د استیناف غوښتنې حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه پر رسنیو محدودیتونو د بیان د ازادۍ په اړه شدید اندېښنې را پیدا کړې دي. د خالد قادری یوې پخوانۍ همکارې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، خو د خالد د نیولو دلیل یې په هرات ولایت کې د نوروز په نوم په یوه سیمه ییزه راډیو کې کار کول و بلل.
اول اینکه به دنبال کارمندای به دنبال آدرس رادیو نوروز بودم، بعدن
اول د نوروز رادیو پلاټه کې و، بیا د رادیو هر کارکونکو کورونو ته ورغلل، بیا له ټولو کارکونکو پوښتنه کړې وې. نن چې خالد په زندان کې د یواز یو یواز د نوروز رادیو لپاره دی.
د طالبانو په واکمنیدو د نوروز رادیو فعالیت هم بند شوی دی. طالبانو د دغه درې کسانو د نیولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب یو خبر شوی اختریس پیغام کې ویل شوی چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، خو ویل شوی دی چې باید د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر بنسټ وي. په دې وروستیو اتو میاستو کې د رسنیو ډیری کارکونکو په ځانګړي ډول په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسول د غشان خبریال او عکاس مرتضی صمدي، د تلو نیوز تلویزیون ویان بهرام امان او څو نور خبریالان د طالبانو لوري نیول شوی و چې له ضمانتونو وروسته بیرته آزاد کړل شول. خو دا لومړی ځل دی چې طالبان د خبریال او دوه مدني فعالان په بند محکوموي.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو بریدونه دوام لري، د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د یو پلاوي په مشرۍ د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. نور په دې راپور کې
د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو چارواکو سره د خبرو لپاره د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې پلوسي زلنسکي ته وویل، موږ په دې باور یو چې له تاسو سره په دې خاطر ګورو چې د ازادۍ لپاره د مبارزې په خاطر درڅخه مننه وکړو. موږ د ازادۍ مخکښ یو، تاسو د ټولو لپاره مبارزه کوئ. پلوسي له یو پلاوي سره چې د استازو جرګې څو غړي پکې شامل دي نن پلازمینه کیف ته رسیدلې. دغه سفر چې لمخې نو اعلان شوی داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له اوکراین سره پوځي او نورې مرستې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبې په ورځ له کانګرس څخه د اوکراین د ملاتړ لپاره د 20 میلیارډ ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړه. د دغه پیسو 6 میلیارډ ډالر د وسلو او مهماتو او نورو پوځي مرستو لپاره ځانګړي شوی. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو انکولی باچا په پیکینګ کې د لچین نه بو وړي چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي راتلونکو موافقه دی وي برخې په توګه ضمانت وکړي. کولی بیا د چین رسنیو ته وویل، اوکراین اوس د چین او نورو قدرتونو په ګډون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د امنیتي تضمین د ترلاسه کولو احتمال مطالعه کوي. په عین حال کې د اوکراین پر ختیځ او جنوب د روسي ځواکونو د جګړو او توغندوی بریدونو په دوام کیف پر روسي ځواکونو تور لګولی چې د اوکراین په جنوبي ښار میلیتوپول کې له یو موزیم څخه قیمتي آثار لوټ کړي. د میلیتوپول ښاروال ایوان فیدروف وویل، یرغلګرو چې اشاره روسي ځواکونو ته وزموږ د سرو زرو آثار ترلاسه کړي او نه پوهیږو چې هغه چیرې وړي دي. دغه ښار د مارچ میاشتې له لومړیو څخه د روسي ځواکونو په لاس کې دی. د دغه موزیم لپاره د روسي لخوا ګمارل شوی مشر یوهن هورلاچف ویلی چې دغه تاریخي آثار د پخواني شوروي لپاره ډیر بار زخت دی او د دې موزیم کارکونکو ډیره هڅه کړې چې دغه آثار چیرې پټ کړي. هغه ونه ویل چې دغه آثار چیرې دي. له دې مخکې روسیا او اوکراین په 2014 کال چې کله روسي د اوکراین کریمیا ټاپو ازمل خپل خاور سره یو ځای کړ، د نورو هغو آثارو په سر چې په اوس وخت کې په هالن کې دي د ملکیت دعوا لري.
لدې سره درو پرونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې لیسمت سروان سره درو پرونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې برخه کې زه اسمت سروان در سره د اختر په شپو ورځو کې له امنیتي وزیر د زینو خلکو اندیشنه در سره شریکو او بیا به د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه وکړو.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اختر لره رسیدو سره ډیر افغانان د امنیتي وضعیت په اړه اندیشمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې ورسته یو بریدونو دوی د امنیت په اړه اندیشمن کړي او له دې امله اختر هم ورته د خوشحالۍ څن لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور وایي دوی د اختر په ورځو شپو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم چمتووالی نیولی دی. نور حال په دې راپور کې
عید مثل سالای قبل بر ما هیچ خوشایند نیست.
علی د کابل ښار اوسیدونکی دی. نن تازه د خپل یو ملګری د فاتحې نه راستون سوای دی. دا وایي یاد ملګری د جمعې په ورځ د کابل په علاودین سیرهی کې د خلیفہ صاحب پر خانقاه حمله کې ووژل سي. علی ازادي رادیو ته وویل د ستا غواخونو په صورت کې به اخترونه لري، خو غواړي په جمعات کې د اختر لمونځ په ادا کولو سره ترهګرو ډلو ته د هغوی پر وړاندې د خلکو د پیاوړي استقامت پیغام وړاندې کړي.
اوزای امنیتی د چند مدت
ورسوي وختونو کې امنیتی وضعیت ډیر خراب شوی په کابل ولایتونو په ځنګړې توګه د شیعه مذهب خلکو لپاره. موږ ته د اختر د لمانځنې لپاره هیڅ ډول شوق او شور نه دی راپاتې، خو له دې هم ویرانه لرو چې د اختر د لمونځ لپاره جمعات ته ولاړ شو او هغوی به موږ ووژني. موږ خپل جمعتونو ته ځو او د اختر لمونځ پیدا کوو.
ویس کلن روح الله تلاش هم د کابل ښار اوسیدونکی دی. دای وای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منځو. هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو ځکه یوه اندیښنه دا وی چې جمعات ولاړ شو چې داسې خنړی پیخ رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا به تر غنی چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی. د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې امله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غغي په اساس امادګی لري ترڅو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندي کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سیرهي علاءالدین خلیفہ صاحب قناقه باندې چاودنه وه. د دغه جمعه خطیب سید فاضل اقا رویټرز خبري آژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس په هم صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه غواړي په سیمه کې د تاجک جنگیالیو او نورو ډلو کسان جلب او د تاجکستان په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. خبرونه زیاتوي چې داعش په دې لار کې خپلې تبلیغاتي هڅې پراخي کړې دي. په دوام کې راغلي ورسره له هغه چې داعش ډلې په دې وروستیو کې د ازبکستان په خاوره کې د بریټ خبر ورکړ، دغه ډلې یو ملاتړي چې په تاجکي ژبه غږېده په تاجکستان کې د ورته بریدونو غوښتنه وکړه. د داعش د تبلیغاتو څانګې العزائم په یو ویډیوي اعلامیه کې په ازبکي ژبه د ازبکستان په خاوره باندې راکټي برید ستایلی او دای په منځنۍ آسیا کې د لوی جهاد پیل بللی دی. د داعش خراسان څانګې ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په راکټ وشتی دی. که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې لوی ګواښ نه دی، خو دغې ډلې په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې پوښتنه کړې چې ولې امریکایان د افغان او اوکراینی کډوالو ترمنځ توپیر کوي. د اوکراین د اشغال له پیل راهیسې په دوو میاشتو کې تر 5 میلیونه ډیر اوکراینیان کډوال شوي دي. واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې یو شمېر لویدیځو رسنیو او سیاستوالو هم د اوکراینی پناه غوښتونکو او افغان او سوري کډوالو ترمنځ دوه ګونی چلند کړی دی. ورسپانې د الجزیرې او سی بی ایس نیوز په ګډون یو شمېر خبري رسنۍ یادې کړي چې له پناه غوښتونکو سره له دوه ګونی چلند وروسته یې بښنه غوښتې ده. واشنگتن پوسټ په دې اړه د یوې ترسره شوې سروې پایلې خپرې کړي. سروې موندلی چې ډېرو امریکایانو ویلي دوی به د اوکراین پناه غوښتونکو ته ترجیح ورکړي چې په متحدو ایالتونو کې پاتې شي. کله چې د سروې له ګډونوالو وپوښتل شول چې ولې داسې فکر کوي، اکثرو یې ویلي افغان کډوال د امریکا له کلتور او
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
اولاد څنګه مې اړیکه نیولې ده؟ طالبان هم غواړي چې زموږ ملي بیرغ آزاد کړي. زموږ د افغانستان افغاني بیرغ دی، هغه څنګل کې اوس سپین بیرغ دی. سپین بیرغ نه پېژنو، نو چېرته موږ خپل د افغانستان بیرنګه بیرغ غواړو. نو طالبانو هېڅ فکر نه لري چې مشر شیخ هم دی، خو د کوښښ فکر نه لري. ډاکټر عبدالقدیر متصل په هلمند ولایت مرکز یو څه اړیکه کې یم. زه د کوښښ اثر قراره کېدو سره د کډل شتیا په شار کې څه پر څه توکو باندې ریګول کېږي. د اسلامي امارت ما غوښتل چې دوی باید راپونه کړل او دې سره توجه وکړي.
سوا جمال الله د هلمند ولایت نه دی د ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کې د شمایم دغه الخیر موسسه چې اوس انجونو د مسجد جوړولو په موضوع کې را مختصر یاده یو جهان مننه. یا زموږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه چې دا زموږ سره کار نه کېږي، دا یو ښه پیغام دی چې و خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنی مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جینې. حاکی اولیت به انصاف دسی چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي، حاکی اولیت کې موږ راسو.
ومزه قرن خان شرافت د خصوصه صبره ولا سلام مچې کین خبره کوم وروره صبره ولا سلام مایوبین سره خصوصا د خصوصه مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي. مرستي راځي اکثرا چې جنگلوي خلک یوري مستحق ته نه راځي. وروره از مونږ حق خدای دیو کې چلوړ پولو چرواکو ته ورسیږي. خوشاله اوسه، کامیاب اوسه، خدای حافظ.
سلام نکنال ولات نمی علی کنی ولای دا دا طالبان کوم کال کړی دی یا خوځی گیمز بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ فارم یو نظر وړاندې کوو. دا ډیر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو اصلاح او ارزو یو پرمختللی هیواد ټیک ټاک څو نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان بندوي. دا به ډېر غلط کار وشي او ولس کې طالبان نه ناراضه کوي. نو بیا به ولس هغه کار وکړي چې طالبانو هېڅکله توجه او هېڅکله خوښي نه.
زه زوجین د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ د کجور و شادود کې دوه کاله مخکې زه مجاهدین روجیت ته زورکي ودرولم چې ته دغه د شولی کوټ ته کجور د منچې عریضې وکړه. دا وطن وچ دی، تاریزونه اوبه د خوراک نه لرو. بیا ما دوه درې کاله په دې پسې وځغاستم چې مجاهدین اسنادونه هم په لاس و سره سره جلرم یې دغه مجاهدینو په ہدایت ملې ام دانی دیکشاتیات ریاست ستر وزارت پر دغه مرکز انجینران دا وسته په کجیر شولې کوټ کجیر کین کندنان کین لای هچی وکړه د وبو آتش بچی مو خلر مخلص کی ډیزاین مو وکړي براوز مو وکړي بیا مشوره ورته جوړ کړل قرارداد ما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی دا شبکې ما د شورا پر نامه باندې جوړ شوی دی قرارداد شوی دی اوس د کیارو د تر ته حل ته کار پر کیږي عالم دا دی شغه شبکې د خپل ځای هم لول دی
لیسمت سروان مننه چې د خبرونې تر دې شی به ستاسو ملګری وو نور بس دی شکست دی سکوت او نیس پروگرام په څو شیبو کې پیلېږي خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا په ونسان کې نن د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان شوی خو له پلازمینې کابل څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د نورو اخترونو پرتله په شار کې لږ خلک تر سترګو کیږي د غرض د اختر لمونځ لږ خلک ورغلی وو دا لومړی ځل دی چې د پخوانی دود خلاف افغانستان له سعودي عربستان سره پر یو وخت اختر نه کوي سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل سوه او دوشنبه به د کوچنی اختر لومړی ورځ وي دایش سختریزی ډلې د کابل د پرونی چاودنی مسولیت و معنا په دې چاودنی کې چې ماشام محل وسوه یو شزه وجل سوي ده د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د درې محلځ په مربوطاتو کې د سپرلای په یو کاستر موټر په سچ سپکی مېن چاودنه کړی دا چې له عمله زمونږ یو مهوادواله زنانه شهید شوی ده او همدغه شانتي درې نفر نور زخمیان شوی دي
پورستوی کې په کابل او نور ولایتونو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي د پاکستان په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې د روان می میاشتې پورستوی کې به د اسلام آباد پر لوري اوجد لاریون وکړي عمران خان چې د خپل حکومت پر پرزیدو اعتراض لري تر اوسه څو احتجاجي غونډې کړي د تازه اعلان په جواب کې د پاکستان نوی حکومت څنګه دی ویلي اوکراین پر روسي تور ولګوي چې ځواکونه یې په جنوبی شهر ماریوپول کې له یو موزیم څخه قیمتي لرغونی آثار لوټ کړي د ماریوپول شاروال ایوان فیدوروف د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل روسي پوځیانو د سرو زرو سکې هم ترلاسه کړي او معلومه نه ده چې چیرې وړي دي روسي د اوکراین د دریم ستر شهر اودیسا د هوایي ډګر پر الوتلیکې یا رنوي د توغندي برید وکړ د اوکراین د جنوب عملیاتي قومندانۍ ویلي چې پرون له اشغال سوي کریمیا څخه راکټو وشتل سو چې لکبلې د اودیسا له هوایي ډګر څخه کارنه سیاقي ستل کېدی لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي چې ډیره ګرانه ده د روسي سره دی د سولې خبري وسی
بس دی
شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي د هيومن رائټس واچ د شوزو د برخې مشر هیدر بار ویلي چې طالبان د انجونو د شونځیو له پرانستلو سره لیوالتیا نه لري ځکه د هغې په خبره طالبانو لخوا د شونځیو د بیا پرانستلو کومه نقشه نه لیدل کیږي آیا همدا واقعیت دی پر دې موضوع بنن په نور بستې پروګرام کې خبرې کوو زموږ میلمنی د پخوانی ولسمشر سلاکار ملالی شینواری او د زده کړو د حقونو فعاله اغلی قمر نیازی دی د وریا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو لښ پژم ټولګي پور تنجونو تبیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي تولاړیسي د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی پریږدي چې بیرته شونځي تولاړیسي طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی د خپلې خبرونی لومړی ملمنې ته به شرغلاست وایو میرمن ملالی شین له مشتر د ټلیفون لاله وصل سوی ده
سلامونه نیکه هلی میرمن بشیر تاسو تاسو د رادیو درنو څنګه ازما نیکه هلی او تمنیا تورن
مننه اغلی شنواری تاسو ووریدل چې د هيومن رائټس واچ اداري ویلي دي چې اب طالبان دا سشکاري چې د جنو شونځي پرانستلو تلیوالتیا نه لري ځکه دوی دا سي نشي نه دي شودل چې لدې څخه سرګند سي چې دوی جديدي او غواړي چې د جنو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته شونځي پرانیزي تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
یواز د شو خواندي او بندیده نه دی دلته ټول خزي چې په دفاتر کې کار کړه د دولت په دفتر کې په هیڅ دفتر کې د خزو په وړاندې هغه دروازې نه دي پرانیستل شوي. یوازې خون کې دي او هغه خون کې هم یو ته دغه شوي دي سره هغه د دندو نه لاس په سر شوي ځکه دي چې دینې کې د هلکانو په ښوونځیو کې دوی درسونه ورکول هغه اوس دې سرنوشته غوندې پاتې دي. دا هغه یوه ستونزه ده چې په عمومي توګه د ښځو په وړاندې لا شته. د ښوونځي نه پرانیستل او د لوري نه ورکول ښځو ته دا ټول د اندېښنې وړ دي. او زه فکر کړم چې میرمن بشید یو شه چې منګه باید په هغه باندې زه د وړاندې د دې نه چې حتی د سولې خبرې روانې وي زه ورته اندېښمنه وم. هغه دا و چې ما ویل د ښځو د حقونو نه یوه سیاسي وسیله جوړه نه شي د هر لوري دپاره که هغه د توخانی دولت خلک دي او که هغه د طالبانو لوری دی باید د دې نه یو سیاسي وسیله جوړه نه شي چې یو لوری وایي چې بل د ښځو حقونه ورکوو ګوندې موږ د دې حق لرو چې دلته واکمن پاتې شو او بل لوری وایي چې ولا زه خو ډېر مسلمان یم او باید زه خو دروازې د ښوونځي د دې دپاره بندومه چې زه د اسلامي حقونو طرفدار یم. نو زه فکر کړم چې دا ټول اقتصاد په دې کې نه ده چې موږ فکر وکړو چې طالب لیوالتیا لري یا نه لري یا د انګېزې څه ده. انګېزې صرف و صرف یو د طالبانو د دولت د رسمي پیژندلو دپاره د فشار دی یوه وسیله زه ګڼم چې دوی نه غواړي په اسانۍ سره دغه د فشار وسیله د لاسه ورکړه. نن خو دوی د رسمیت پیژندلو په کیسه کې دا حقوق برمته کړي دي د ښځو. سبا به بیا بل یو خبرې هغه به بیا فکر کوي چې دا په دړۍ کې یو څو هیوادونو په رسمیت وپیژنده اما ستونزه به بیا یو بل قصره منځته شوي. بیا به دوی د ښځو په وړاندې دا دروازې تړلي بیا به وایي چې تر هغې نه خلاصوو چې موږ ته نړیوال هغه دا کار ونه کوي هغه کار ونه کوي. یعنی زه فکر کړم چې اندېښنه د دې لوري نه په کار ده چې زه باوري یم چې خپله طالب هم پوهېږي چې دوی دا کار چې کاندي د تعلیم د دروازو بندول د انسان په لو په مخ باندې هغه ښځه یې کنر هغه غیر اسلامي کار دی. دوی په دې ښه متیقن دي ځکه که قرآن یې لوستی نو فکر کړم چې د دې مخالفت کړه د یو غیر شرعي کار دی. اما دوی اوس دا کار د سیاست دپاره کاندي او د خپلو سیاسي موخو او ګټو دپاره دا حقونه برمته کړي.
مننه اغلی شنوارې زبرت تاسو تر ځم اوریدونکو زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی هم د تلیفون لاره لمر سره وصل سوی ده. مننه نیازی سب چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مننه ژوندۍ وسی.
د هیومن رائټس واچ د شوتو د برخې مشر ویلي دي چې طالبان د جنو د شونځیو پرانستلو ته هیڅ لیوالتیا نه لري ځکه چې دوی هیڅ داسې نشه نه ده شودلې چې دوی د جدي وګڼل سي چې بیرته به شونځي پرانیزي تر شپږم ټولګي پورته. تاسو څه فکر کوئ؟
دا جوته ده چې طالبان اصلا کوم برنامه نه لري. که حد اقل دوی یو برنامه درلودله یا زرغون څراغ خودلې وای په دې عقل چې د انجونو د تعلیم او تحصیل په حق له دوی کوم پلان درلودله کوم هدف درلودله دوی تر دا اوسه پورې ادي اقل کتابونه خو بیره انتقال کړی وای. اته میاشت نن سبا کې چې دوی راغلي دي اقتدار ته رسیدلې دي دوی په دا اته میاشت کې کتابونه نه دي انتقال کړي. موږ دا اوس د اول دوام دریم صنف کتابونه اصلا نه لرو شاګردانو ته فقط په الف بای خطاباسو. دوی د حواله هم د جمهوریت په وخت کې هم زموږ مکاتب جداګانه و د انجونو د لوکانو د موږ هیڅ نارینه استاد نه درلودله. په هر مکتب کې معلم صاحبان ټول شزینه وو یونیفورم او ایجاب شرعي ایجاب وو. ولې دوی ناقده بځای خبرې کوي د دې لپاره او که دوی داسې یو پلان درلودله چې دوی د لوړو زده کړو دپاره د انجونو د لوړ تحصیل دپاره کوم برنامه ولري کوم طرحه ولري کوم پلان ولري نو کتابونه دې را انتقال کړي. په جمهوریت کې چې به موږ هر کله د کتاب غوښتنه وکړله راته وبه ویل چې انتقالات مشکل ده په تیاره کې نه انتقالېږي په قطار کې که په موټرانو کې راوړو طالبان په لار کې سوځي اوس خو ست خپل حکومت دی اوس خو تن هغه وخت تاسو زول اوس خو نه سوځي اوس انتقال کې کتاب ولې نه راوړي شاګردانو ته کتاب نو دوی اصلا د تعلیم په برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري زه شنوارې سب سره متعقد یم چې رښتیا هم دوی کې دایسي چې د دې څخه کوم سیاسي دغه واخلي ګټه پورته کې یعنی اصلا موږ بخي نا امید سو یو معلم صاحبان هم شاګردانم بخي نا امید یو ماشات سید ورکی معلمینو ته د سند چې ماش قطه کړی پر معلم باندې مګر هغه کم فیصدی ماش ورته ورکول کیږي کورونه د ټول معلم صاحبانو څخه واخستل د دې لپاره کې دوی فکر ورته وکي ته د یو معلم صاحب څخه د دولتي کور واخستل دغه دولتي کور معلم صاحب د خپل د دولت څخه چې ما شخصل برته د دولت د کور کرایه ورکول تر اوسه د خپل یو بیکار مجاهد په دې کور کې کښنول د کور کرایه څوک ورکي خو دغه برته د کورونو کرایه برته دولت ته عاید کېدله دوی اصلا د څه فکر نه کوم چې د یو لرلی د ولري د آینده لپاره
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د شونځو شوونکو او زدهکوونکو ته خبرداري ورکړی دي چې ک د کالو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي د دوی شونځي بورباند کړي ستاسو په نظر دا ډول تهدیدونه د نجونو او په ځانګړې توګه د شوزو پر روحي وضعیت باندې څومره اغیز کوي
اول خودل ته دی زنه پیګه مچې ونی دا ټول قیودات په خځو باندې نازل کړی دي زه فکر کوم چې کدوی د اسلامي کیسه دی وای چې موږ مسلمانانو غواړو چې اسلامي ټولنه جوړه کړو نه دا یوازې د خځو په مټ نشي جوړې ده د خځو د حقوقو په محدودیت باندې نشي جوړې ده دلته د دوی د خپل د زړونو حجاب هم په کار ده د فکر حجاب هم په کار ده د سترګو حجاب هم په کار ده چې دوی په خپل ځان کنټرول کړي شي د تاسو ایمانونه خدمه شي ورته چې ساتل د خپل ایمان په خپل او ساتي د دې داسې ک دوی غواړي چې خپل ایمان په دې ډول وساتي چې خځه دې کاملا د کور نه راوځي په لار کې دې نه ګرځي په بازار کې دې د ژوند ټولې چارې دې ودرایي د دې لپاره چې دوی با ایمان پاتې شي نو زه فکر کوم چې دا اصلا ایمان نه ده دا د بی ایمانۍ یو نه خدای په دوی کې بل خبره ده چې د مزار شریف کې او په ډیرو نورو ولایتونو کې د افغانستان خصوصا مثلا ننګرهار کې په هلمند مالی ده له کندهار کې په دې کې دوړان دي نمسته دې نه چې طالب راشي کرانه شي د دې نوران دي خدو مکمل هغه پوشش دومره ډیر قوی او چې کله کله به چې د ښار ته د ننګرهار په نو فکر به مکه د ناری نه او خار دي نه دا نه ده چې دا پیودات یوازې اوس طالب راوستي دي خو البته یو تفاوت چې خدو کړم کړي شو سره د ټول هغه حجابونو هغه محدودیتونو چې زمون په ټولنه کې موجود دي د خدو په وړاندې بیا یو څه خواله دا و چې د تعلیم دروازه نه وټړلې بیا هم د خواله دا و چې د مکتب دروازه او د کار دروازه په خدو باندې نه وټړل شوی نو سره د ټول محدودیتونو خود خپل کارونه هم کړه او ځانې عیار کړه او د ټولنې د محدودیتونو سره سره مثلا کله کتب د کابل د ننګرهار پانتون د تلې نو خود به صرف یوازې د وسترګې ښکارا کیږي او دا ما په خپل سترګو لیدلې دي د مثلا یو څنګه به د صنف ناشتي وي په کونج کې به ناشتي وي بیچارهګان خپل درس به تر لاسه کاوه دوی د دینه نور څرکم محدودیت په خځو باندې راولي زه دغه ته حیرانه یم په مزار کې هم هم داسې ټول بس پین زړو کې په سرو پوز د پټي وی وګړه جامع خاتم زمونږ عین په خا زمانو نه رواج دي چا غوندي خدا د کدا اسلامي دوی ورته وی دوی د اسلامي حجاب تعریف هم نه ده معلوم یو او بل دا چې د دې دا طرح زنه پیغام چې اولی نه راوځي کې د اسلام پرنا کې خو قران شته حدیث شته او د دې دا مغزه ولې دومره کند او پټ دي چې نشي پرې چې په دا دومره وخت کې یو طرح را جوړه ک بلکې د دې د پیسو محدودیت و مثلا د دې د طرح په اساس باندې یو څه محدودیتونه چې را مې سکی کتابن چې هغه به د دې پیسې یو څه مصرف هم غوښته
خدا دې وړاندې کړی وای اسلامي نړیوال ټولنې تلته هغه ته به ویل مونږ غونډې خلکو ته به ویل که تاسو تعلیم غواړئ کومک شي مونږ طلبي وکړئ پیسې دې لپاره پیدا کړئ مونږ به په دې شپه ګمیاشتو کې هسې هم کو خیرات خواري دوی هم خیرات خواري دي توخانه دولت هم خیرات خورو نو هسې خو هم خیرات خواري بیا به مونږ ته خیرات راټول کړی وای ورته ویلي به وای چې دغه دې دغه پیسې واخلئ دغه طرحه مو عملي کړئ د دوی هیڅ شی نه ده معلوم خالی دا ده ما تاسو ته ویل چې میرمن بشید دلته کیسه ده د دانه د چې کومه طرحه را روانه ده کیسه دا ده چې دوی څوک نن په رسمیت وپیژني شاید د دولسم صنف پورې دروازه خلاصه کاندي د جینکانو په مخ باندې د تعلیم ول بیا به هلته ښځو ته د کار زمینه نه وي برابره بیا به هغه دروازه ټینګه ونیسي بیا به په هغې باندې دوی بله کوم بزنس یا سیاسي تجارت وکړه په نړیواله کچه وایي به چې دا راته وکړئ چې بیا مونږ دا کار وکړو زه دې باندې شرمېږم چې د یو افغان څنګه د یو افغاني خور حق برمته کوي او د بهرنیانو نه د خپل ځان دپاره ورباندې مشروعیتونه غواړي که د نړیوال مشروعیت غوښتونکي دوی وای دوی باید ټولې ازادیانې هغه اسلامي ازادیانې هغه اسلامي حقوق ښځو ته ورکړي وای بیا به مونږ هم د دوی په څنګ کې ودرېدلی وای د دوی دپاره د دوی د دولت د مشروعیت دپاره به مونږ ورته لابي کړی وای مونږ څه غواړو زه خو ته یو سیاستوالې په توګه د دوی په دولت کې د کار کولو هېڅ علاقه نه لرم او نه د سیاست کولو ته علاقه لرم ولې زه غواړم چې زما اولاد ښوونځي ته لاړ شي زما خویندې زما راتلونکي نسلونه په آرام زړه پرته د کوم تشویش نه خپل کار او روزګار وکړی شي زه طالب ته دا وایم چې ګدایدلې د سړک په سر کمې نه کړي خدای دې خوار او د تعلیم دروازه د خلکو په مخ باندې بندې کته مسلمان وې تا باید د دې احساس کړې وای چې زه څنګه وکړای شم چې یو خدای د سرک د سر نه پورته کړم او په عزت کې په کور کې کینو مو د تباور بیګا ډوډۍ ورور رسول شمه د ګډېګرانو شمیره د افغانستان کې په کابل کې په ولایتونو کې زیاته کړه که زما خبره چرته اوري نو زه ورته وایم چې ستاسو د پاره شرم دی که تاسو اسلامي وای نو اسلام دا وای چې اول باید هغه څوک چې لاس وګدی د هغه په لاسونو کې هغه مره مقدار پیسې ورکې دي چې هغه قربانه بسیا شي چې هغه خدای مکړه کوم غلط لارې ته لاړ نشي ستا په دوران کې د ماشوم او د خځې ژوند بسیا نشو په داسې حال کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په آخرینه خطبه کې دغه اندېښنه لرله چې زمه د امت نه د خځې او د ماشوم د حق په اړه ون تشویش لرم چې دغه د دوی حق ورنه کړی یعنی په دې اړه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو واضح بیان او اندېښنه هم دا و چې امت به د خځو او د حق د ماشوم د حق په برخه کې ظلم کاندي او دانن ظلم هم دا دی هغه جلی چې د ښوونځي نه پاتې کېږي هغه یوه ماشومه ده چې تی اینده ورته خرابه ته تکړه یې فقر په دې مملکت کې لري کړه چې فحشا ورسره لري شي که تکړه یې په دې مملکت کې کار پیدا کړه چې ټول خلک سالمه بوختیا پیدا کاندي متاسفانه چې دوی په دې باندې فکر نه کوي او د دوی فکر لا دومره ضعیفه ده چې نه د قرآن نه استخراج کړی شي نه د حدیث نه استخراج کړی شي چې یوه طرحه جوړه کړه د اسلام پر اړه کې او زه اندېښمنه په دې هم یم چې شاید د اسلام نه خبر هم ځینې پکې نه وي مونږ ته وایي چې مونږ کړه خپل به سرک په سر باندې خیرن مخ رواني خپل د مونږ کړه سر د کټه کړه الله ته خلکو ته وایي چې مسلمان شه ته د ټولو نه مخکې اول د اسلام نه ځان خبر کړه زه فکر کوم چې مونږ دلته په یو سیاسي نړیوال ناورین کې ګیرو هسته ځینې هیوادونه دوی ته وایي چې دا د ښځو حقونه برمته کړه بیا دا یو نړیوال ګیم زګڼم او په دې کې د افغانستان ښځې بیچارهګانې او نجونې او ماشومان په یو بد ناورین کې راګیر شوي دي.
مدنه اغلی شنواری زبرت تاس ترازم اغلی نیازی استاس څخه په دې اړه پښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار سازمان پرون یو راپور خپور کړ او په دغه راپور کې د دین شوونکو له قوله ویل دي چې د پښونځوي کې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس په ورس سختيږي خو دغه شوونکو ویل دي چې دوی په پر دغه سختي سره سربیره هم درس ویل او درس ورکول ته دوام ورکړي او جنو هم په دغه راپور کې ویل دي چې دوی غواړي چې درس وایي هر څومره چې ور باندې سختي زیات شي ستاسو په نظر دغه لیوالتیا څومره یو پیغام رسوي د طالبانو او حکومت ته چې دوی باید جنې پرېږدي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي
ای کاشک دوی پیغامونه واوري او ای کاشک دوی دغه پیغامونه ته رسیدګي وکي دوی ته اصلا دا مسائل به خيب د شوزو موضوعګان به خيب موضوع ورته معلوميږي یعنی بیا د بی ډیر مافي دوی چې د شوزو نوم واخلي وای آیا دی زنانه را سره دی یعنی دوی شوزو ته په دغه سترګه ګوري او د دوی ټول قوانين اول په علمن کې تطبیقيږي بیا نور ولایاتو ته ځي یعنی ضربه ډیر مش په علمن کې لیدل ده زموږ ډیر استادان دا اوس چې دوی د دولتي کورو څخه وایستل هغوی په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې ولاړلې هلته کورونه یې ځان ته واخیستل په کرایه باندې د هغه ځای څخه یو معلم صاحب په د میاشتې 1000 افغانۍ یوازې رخشې ته ورکوي چې دغه رخشه د دې انتقالات کې ورته تر مکتبه پورې راوړي 15000 معاش اخلي په 15000 کې زر کرایه ورکوي 4000 خپل د کور د خرچې لپاره پرېږدي خو بیا هم مکتب ته راځي هغه وایي چې زه مکتب ته راځم ځکه چې زما اولادونه باید به سواد پاتې نسی نوې نسل مو باید به تعلیم پاتنسی خیر دی که په ما باندې تکلیف دی کله د 1000 افغانۍ دغه د پر د کور مصرف کې ګټه رسی یو بل ځای ور یو بل ځای ورته ډکی مګر هغه په دغه باندې دغه نه کیچ د دولتي کور څخه دی وېستلم خور دی کړلم به کور دی کړلم به ځای دی کړلم به ماشه دی کړلم هغه اصلي ماشه نه راکې یو 15000 افغانۍ ماشه را ترکه خو بیا هم زه په ډیر لیوالتیا باندې راځم په ډیر ایمانداري باندې راځم خپل د نوی نسل د پاره تدریس ورکوم هم دغه سي انجونی دومره پریشان دي باور وکي چې راسي مکتب ته ورته چې ولې راغلی اسې اوس بیا کدوې خبر سو بیا په موږ باندې غلمغل کوي چې په ډله ډله راځي وای موږ څه وکړو هدا اقل مشت کورسونه جوړ کی کورنی کورسونه جوړ کی چې ترسو د دوی یو تصمیم معلومیږي زموږ څخه د غلړی قطن سي یعنی لیوالتیا به خډیر د په مجموع کې ځکه چې اوس موږ لږ په دې پوسولو یعنی المن په دغه لحاظ باندې جغرافي لحاظ باندې ډیر د مرکز څخه په لری ساحه کې پروت او همیشه به برخه و د هر شي څخه په دې لحاظ باندې ډیر لږ هوس په لمن کې تعلیمي مرکزونه پرانستل سو خصوصي البته ترڅنګ پانتونونه نوی جوړ سو په دغه اواخرو کې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه اخیری دوره کې پانتونونه پرانستل سو پانتونو ته دولتي پانتون ته نور بخښونه راغله چې اوس خلک د ارزښت د هلم په ارزښت باندې پوسو اوس خلک په دې پوسو چې دا خو هم زموږ شرعي حق دی هم قانوني حق دی او هم مو ټولنیز حق دی ولی موږ د دې څخه به برخه پاتې و دونه وخت د زموږ ګرد نه خوالي د زموږ ګرد بدبختی د دغه علمي څخه دی چې موږ علم نه لرو او موږ په دې اوس پوسولو چې واقعا که یو نارینه زده کړه کوي هغه یو کس دی یو شخص دی چې باسواد کیږي او کله چې یو ښځینه زده کړه کوي پوره فامیل ورسره د غیب روشن فکری یعنی ټول فامیل ته کومک رسول سی ولو کغه وظیفه وکي کی ونه کی که په کور کې مې او بس واده شزه ډیر ښه اولاد روزل سی خپل اولاد ته کورنی استاد واته کیدل سی خپل د کور په اقتصاد کې پاملرنه کولای سی چې څه شی څونه مصارف وکي څونه پسنداز ولري د هر څه باندې او شزه یو مېرمنه بس واده مېرمنه پویدل سی په دې هر څه موږ اوس په دې اخره کې پوسولو بیا را باندې چپاس دا ډیر زورون کوي تاسو باور وکئ چې د دوی د دغنجونو لیوالتیا ته چې وګوري چې هر لحاظ په هر لحاظ ورته آماده دي حتی داسې وایي چې وایي اوس خو یو دانه چادري پر سر وکړه دوی وایي چې سر پر سر 15 دانې چادري پر سر کلای پر سر او په سینفو کې د چادري سره کښینو خو مقصد د مکتب دروازې مشتره خلاصې کې خو زه نه پوهېږم چې د طالبانو هدف په دې کې څه شی ده چې ورځ تر بلې ځنډي او واقعا هم په دې موږ اوس مطمئنه سوي چې دوی اصلا زرغون څراغ ښودلې نه ده دا یو بهانه ده چې دوی وایي چې موږ طرحه ورته لرو څنګه طرحه لري خدا کتاب خو انتقال کړه دغه کښته سنفوته کښته سنفونه کتاب نه لري اول دوه مدریم سنف کتاب نه لري تر شپږم سنف پورې دغه څه فکر ورته وکړه کتاب قرآن انتقال کړه د مرکز څخه تر ولایت پورې ته تصمیم لري واقعا وای چې و تعلیمي دروازې خلاصو مانه نه سبا خو په کم حساب یو څه خودی موږ ووینو.
طالب چارواکو تر اوسه پورې د دغه بشري حقوقو د څار د سازمان د نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي تر اوسه. څومره مهمه ده چې طالبان په دغه برخو کې چې خلک پښتنې لري او غښتنې لري دوی ته ځواب وایي او له دوی سره په تماس کې سي؟
نړی طالبان هدف دا دی چې دلته خلک خصوصاً ښځې غایب اوچته کاندي او نړیوال دی ته دوی ته بیا ورپام شي او نړیوال بیا په دوی باندې دوی په نړیوالو په دې ډول فشار راولي چې صحیح ده موږ حاضر یو چې ښځو ته حق ورکړو تاسو موږ ته موږ په رسمیت وپېژنئ. یوازې یو قصه د دوی دغه قسمت دی، نور د نړیوالو ټولنې او دلته چې کومې ښځې غایب اوچته متاسفانه د دوی ژوند په خطر کې دی. د تعلیم حق چې غواړي کافرانو لمسولی او څنګه د نړیوالو ټولنې سره په اړیکه کې یو طرف نه وایي چې خپل هیواد ته راشي، بل طرف ته د هیواد کې د ژوند دروازې دوی تړي. کله چې د تعلیم دروازه وتړله خو د ژوند دروازه به وتړله، نو دوی د کادرونو د څه لپاره غواړي؟ دوی خو ټول په هر څه کې ملایان مقرر کړه، متاسفانه پرته د ملانه په بل شي باندې باور نه لري. ډاکټر هم نږدې ده چې د ډاکټر په سر هم د ملا مقرر دی او د انجینر په سر هم ملا مقرر دی. دوی بیا هلته بغارې وایي چې راځئ بیرته افغانستان ته راشي. د افغانستان نه د خلکو د شړلو، خصوصا د ښځو د شړلو برنامه روانه ده، او هغه ښځې چې لا عقل په یو څه پوهېږي په هغې باندې دا تور لګي چې دا بهرنیانو سره په اړیکې دي، دا خارجي حقونه غواړي. خدای دې دې خونه باسه، او چې موږ که د خارجیانو حقونه غوښتې اوس به وخت موږ هم وتلي وای، موږ هم دغلته په دې خاوره کې یو. ته یو وار تللی بیا به هم شاید کېدای شي لاړ شي، خو او لکه څنګه چې ډېر سیاسیون لاړه او راغله ولې دا ولس په ځي کې پاتې شو. موږ دا ولس یو چې تاسو پکې تګ را تګ کړی، اما موږ دلته پاتې یو. د تګ والا موږ نه یو، دا ملک موږ ته الله پاک راسپارلی دی. خو خبره دا ده چې من باندې دا تور مه لګوي چې من بهرني حقونه غواړو، من د خپل اسلامي حقونه غواړو.
سلامت اوسئ. له خپل دواړو میلمنو څخه اوریدونکو ډېره مننه کوو چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ਕੜੀ
شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان